السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د صفی الله ستانکزی مو د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن چهارشنبه ده، د 1499 کال د وږي 12مه، د 2020 کال د سپتمبر 2مه. د ازادي راډیو په دغه خبري پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان له زندانونو بیګا هم یو شمیر طالب وسلوال خوشی شوي دي. دا د هغو 400 طالبانو له ډلې و چې د خلاصېدو په اړه باندې لانجې روانې وي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر سره مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی ده. وسلوالو طالبانو یو شمیر بندیان پرون د څرخی پله له زندانه خوشی شول. د هغوی دقیق شمیر نه دی څرګند. د پکتیا والی حلیم فدایی ویلي وسلوال طالبان سولې ته تعهد نه لري او په پرونی پیښې سره یې وښودله چې تشدد یې په اوج کې ساتلی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویسکانسن ایالت ته ځي، چیرته چې څو ورځې مخکې د یو تور پوستي کس باندې په برید سره ګڼ اعتراضونه وپارېدل. پوره خبرونه. د وسلوالو طالبانو یو شمیر بندیان پرون د څرخی پله له زندانه خوشی شو. د هغوی دقیق شمیر لا نه دی څرګند. افغان چارواکو هم په دې وروستیو دوو ورځو کې د بندیانو د خوشی کېدو د شمیر په اړه باندې رسنیو سره خبرې نه دي کړي. په خوشی شوو کسانو کې یو تن چې حنیف الله نومیده د ازادي راډیو خبریال ته وویل، په هغه ویډیو کې چې د ازادي راډیو خبریال اخیستې لیدل کېږي چې یو شمېر بندیانو ته د هغوی خپلوان هم ورغلي وو او د غاړې ګلانی وړي وو. جزئیات په همدې پروګرام کې. د پکتیا والی حلیم فدایی ویلي وسلوال طالبان سولې ته تعهد نه لري او تشدد یې په اوج کې ساتلی. ښاغلي فدایی پرون ازادي راډیو ته وویل، په دې ولایت کې د پرون سهار حمله پر عامه تاسیساتو وه او د طالبانو بد نیت څرګندوي.
د سولې په جریان کې موږ په هغه فعال دفاع کې قرار لرو. موږ په عملیاتو په دوی باندې تجاوز نه کوو، ځکه سولې ته احترام لرو. اما دوی برعکس په دغه عمل باندې دا ثابت کړل، که دا که په نورو ولایتونو کې سبدي ولایتونو کې ده، دا یې ثابت کړل چې دا خلک نه په سوله باور لري نه ورته متعهد دي.
د سېشنبې په سهار د عامه ساتنې پر قطعه په وسلواله حمله کې د امنیتي ځواکونو درې غړي ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د حملې مسؤلیت طالبانو اخیستی. په پیښه کې یو شمېر ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. د افغانستان دفاع وزارت خبر ورکوي چې پرون په تخار ولایت کې د پوځ یوه هلیکوپتره لویدلې ده. د دفاع وزارت د بیان له مخې دغه هلیکوپتره پرون ماسپښین شاوخوا 2:30 بجې د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې د ناستې پر مهال د تخنیکي ستونزې له کبله سقوط کړی دی. د بیان له مخې دغه هلیکوپتره د 212 پامیر قلي اردو له هوایي ډګر څخه د تخار ولایت رستاق ولسوالۍ ته روانه وه. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په دغې پیښه کې د هلیکوپترې سورلۍ او پیلوټ ته کوم زیان نه دی اوښتی او په دې اړه باندې تحقیقات پیل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د ویسکانسن ایالت کینوشا ایالت د ویسکانسن ایالت کینوشا ښار ته روان دی. دغه ښار څو ورځې د پرله پسې تاوتریخجنو مظاهرو شاهد و. مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې پولیسو یو تور پوستی کس په ډزو وویشته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ سره له دې چې د کینوشا ښار دیموکرات چارواکو له هغه غوښتي چې په خپل سفر باندې بیا کتنه وکړي دغه سفر ترسره کوي. په کینوشا کې وروسته له هغه د اگست په 23مه باندې مظاهرې پیل شوې چې پولیسو یو تور پوستی چې جیکوب بلیک نومېده ومرمۍ له شا وویشته. د بلیک کورنۍ وایي چې 9 کلن جیکوب بلیک اوس له ملا ښکته فلج شوی دی. ترامپ ورسته له هغه چې د کینوشا ایالت ته د سفر تابع ونی ولا رسنوی ته وویل هلته زید سو د پولیسو او ملی ګارد له خو خدمتونو ستاینه وکړي. هغه ونه ویل چې د جیکوب بلیک له کورنۍ سره هم ګوري که څنګه. د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې پرون د پوهنتونونو زرګونه زده کوونکو لاریونونه وکړل. هغوی دا کار تر هغه وروسته وکړ چې د اپوزیسیون لخوا پر خلکو غږ وشو چې د تعلیمي کال د پیل په لومړۍ نیټه په ټول هیواد کې اعتصاب وشي. محصلانو سره او سپین بیرغونه چې له ډېرې مودې راهیسې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد مقاومت په سمبول بدل شوي لیږدول. د مظاهرو ضد پولیسو لږ تر لږه 55 کسان نیولي. دا خبر د ویاسنا په نوم د بشري حقونو د څارنې یوې ډلې خپور کړی او ویلي دي چې مظاهرچیان په مختلف سیمو کې نیول شوي دي. په بیلاروس کې د اگست په 9 د جمهوري ریاست انتخابات وشول او الکساندر لوکاشینکو پکې د یوې بلې دورې لپاره ګټونکی شو. الکساندر لوکاشینکو له 1994 کاله په بیلاروس واکمني چلوي. په وروستیو انتخاباتو کې د هغه پر ضد خلک پاڅېدلي او مخالفان وایي چې دی په درغلیو ولسمشرۍ ته رسېدلی. د خبرونو پای اوس هم د هوا حالات.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریز، د تودوخې لوړه درجه 9.8 اتلس. جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 10.25. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.15. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 4.1. او مزار شریف اسمان ځای ځای وریز، د تودوخې لوړه درجه 3.15.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. تر هغه وروسته مهم د هوا حالات اوریدل. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه کولای شي د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې پرون د څرخی پله له زندانه یو شمیر طالب بندیان خوشې شول. د هغوی له ډلې حنیف الله په حکومت غږ وکړ چې خنډونه باید لیرې کړي.
اشرف غنی د جدي مسل د خنډونه د زر تر زره ختم کی او زر تر زره د بین الافغاني مذاکرات پیل کړي چې موږ افغانستان کې خپل وطن کې سوله او ارامي راشي، مینه محبت راشي.
بیرونیو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په وروستیو څو ورځو کې د سیلابونو له امله په څو ولایتونو کې د تلفاتو شمیر له 190 پورته شوی دی.
در ولایت کاپیسا، پنشیر، میدان وردګ،
سیلابونو په کاپیسا، پنشیر، میدان وردګ، لوګر، کابل، ننګرهار، پکتیا، خوست، نورستان، کونړ، لغمان، بامیان او غزنی ولایتونو کې راووتل. 190 کسان پکې شهیدان شول چې شمیرې اوس هم د بدلون په حال کې دي.
د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
دا څه شته او ډېر په وزرم شته، په لزرم شته، هغه د سندروس ولایت دی، هغه ولایت دی، هغه خرڅیږي.
بیا هم ښه راغلی، سهار مو په خیر. د افغانستان یوه حکومتي سرچینه وایي نن به د طالبانو ټول بندیان له زندانه خوشې شي. دې سرچینې د مسلې د حساسیت په خاطر له ازادي راډیو سره د نوم د پټ پاتې کېدو په شرط دغه خبره کړې ده. د سرچینې په حواله نن به د طالبانو د بندیانو 15,000 کسیز لیست چې باید د حکومت له توقیف ځایونو او زندانونو خوشې شوي وای بشپړیږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم د څرخی پله له زندانه د طالبانو یو شمېر بندیان خوشې شوي دي. فرشتې جلالزی په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
دا لانه در څرګنده چې پرون له پلچرخی زندانه د طالبانو څومره بندیان خوشې شوي دي. د ازادي راډیو خبریال چې د بندیانو د خوشې کېدو له بهیره د ویډیو اخیستلو لپاره سیمې ته تللی و وایي چې ډېر بندیان په جلا جلا ډلو کې او په ځانګړو موټرو کې له زندانه وایستل شو. له دې کبله یې په سیمه کې خبریالانو ته دقیق شمیر نشو څرګند. د افغانستان د حکومت سرچینو رسما لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په هغه ویډیو کې چې د ازادي راډیو خبریال اخیستي لیدل کېږي چې یو شمېر بندیانو ته د هغوی خپلوان هم ورغلي وو او د غاړې ګلان او ګلپوش موټرونه یې وروستي وو. په خلکو کې ماشومان هم لیدل کیږي چې شاید د هغوی د کورنۍ یو غړي دي. د نجیب الله په نوم یو تن چې سپین کالي اغوستي او کنداري خولۍ یې پر سر ده، د ازادي راډیو خبریال ته وایي چې د ځان د ازادۍ څخه زیات په دې خوشحاله دی چې د ده په وینا په افغانستان کې سوله راځي.
الحمدلله موږ ډېر ښه احساس لرو، د خپل د رهایي نه موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې الحمدلله افغانستان کې دایمي سوله راځي او تلپاتې سوله راځي. هر یو افغان، هر یو مؤمن به په ډېرې اسانۍ سره وکولی شي چې د راحت ژوند وکړي او خپل تحصیلات وکړي. بس دا ډېر خوشحاله واقع ده.
خو آیا سوله راځي؟ د افغانستان د حکومت له ټولو زندانونو او توقیف ځایونو د طالبانو د ټولو بندیانو خوشې کېدل له حکومت سره د خبرو لپاره د طالبانو اساسي شرط دی. د سولې د خبرو د پیل دقیقه نیټه لا نه ده څرګنده. له طالبانو سره د خبرو لپاره د حکومت د پلاوي غړي حبیبي سرابي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې ورځو کې قطر ته روان دي. سرابي وویل دقیقا لا نه ده معلومه چې څه وخت به قطر ته ولاړ سیم.
بلی زودی سفر میکریم، هنوز دقیق معلوم نیست که فردا یا پس فردا، منتها دمی چند روزه آینده به زودی سفر خواهد کردیم. منتها از دو طرف باید آمادگی کامل باشه و مذاکره شروع میشه.
د افغانستان د حکومت د رسمي سرچینو په حواله د دوشنبه په ورځ د طالبانو د بندیانو و څلوېشت کسیز ډله خوش سوه، خو یوې پټې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبه په ورځ هم د هغوی سل بندیان خوشې سوي دي.
راځئ سوله د افغانستان په یوه واقعیت بدله کړو.
اوس هم خان محمد سین ته غوږ دو چې د سیلابونو د وروستیو زیانونو او تلفاتو په اړه باندې یو راپور جوړ کړی دی. د افغانستان پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر ښاغلي غلام جیلانی بها ویلی دی چې په افغانستان کې په څو ولایتونو کې سیلابونو تر 190 زیات کسان مړه کړي دي.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر وایي تیره اونۍ د سیلابونو له امله د مړو شمیر 190 تنو ته لوړ شو. غلام بهاودین جیلانی د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل
در ولایت کاپیسا، پنجشیر، میدان وردک، لوګر، کابل، ننګرهار، پکتیا
سیلابونو په کاپیسا، پنجشیر، میدان وردک، لوګر، کابل، ننګرهار، پکتیا، خوست، نورستان، کونړ، لغمان، بامیان او غزنی ولایتونو کې راووتل. یو سر نوی کسان پکې شهیدان شول چې شمیري اوس هم د بدرون په حال کې دي. یو سر دوا بیا پکې ټپیان شوي دي. یو زر پنځه پنځوس کورونه بشپړ ویجاړ او 2118 زیانمن شوي دي.
تیره اونۍ د زورور اورښتونو له امله په څوارلس ولایتونو کې سیلابونه راووتل. دغو سیلابونو د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې ډیری خلکو ته ځاني او مالي زیانونه ورسول. د چاریکار د ښار دوه اوسیدونکي باسط امیری او بریالی بهادر وایي په دغه ښار کې خلک اوس هم ترهیدلی ښکاري.
خیلی خانه ها از بین رفت و خیلی از مردم و از
بیر خلق او کورونه لمنځه لاړل. خلق ترهیدلی. دولت په پروان ولایت کې تر اوسه هم لارې او سړکونه سم پاک کړی نه دي. خلق په ستونزو کې دي. ډیر جسدونه اوس هم تر خټو لاندې دي. کله ګوري ښکارا شي خلق د سیلابونو لډاره لو کورونو تختی.
شهر چاریکار یعنی نقشهش تغییر کرده.
د سیلابونو لامل د چاریکار نقشه اوختی. د بارانونو لامل خلکو ته او ځانی ځانونه اوختی دي. خلکو روحیه بایللې. د جسدونو د موندلو هڅې کوي. تر اوسه داسې کسان شته چې د مړي او ژوندي په اړه معلومات نشته.
د مسؤلینو په خبره تر اوسه په دغه ښار کې 121 کسان مړه او 146 ټپیان شوي دي. مسؤلین دا هم وایي 15 کسان له اوس هم ورک دي. سیلاو ځپلي وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او مرستندویه بنسټونه دی د کورونو، خوړو او کالیو په برخو کې له دوی سره مرستې وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د ځینو لویدیځو ورځپاڼو پرونیو مقالو ته پام کوو چې د افغانستان په اړه باندې لیکلي دي. عرب نیوز انګلیسي ژبې ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په کابل کې د دوشنبه پر ورځ د افغانستان او پاکستان د ډیپلوماټانو یوې ناستې ته کتنه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه ویلي چې د پاکستان یو 40 کسیزه ډیپلوماټیک پلاوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او یووالي د عمل پلان د دویمې کلنۍ ارزونې لپاره کابل ته ورغلی و. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې د اسلام آباد د افغانستان د یو ډیموکراتیک سولیز او خپلواک افغانستان څخه ملاتړ کوي او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو غوښتنه کړې ده. عرب نیوز لیکلی دی د پاکستان دغه ډیپلوماتیک پلاوی یوه اونۍ وروسته له هغه کابل ته ولاړ چې اسلام آباد د طالبانو د سیاسي استازیو کوربه و. د ورسپانې په لیکنه د طالبانو د سیاسي پلاوی مشر ملا غنی برادر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په لیدنه کې د طالبانو په خبره د سولې، سوداګرۍ او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کډوالو پر ستونزو باندې خبرې کړې دي. عرب نیوز وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند ګران هیواد په حواله هم لیکلي دي چې په افغانستان کی د پاکستانی ډیپلوماټانو غونډه د پاکستان ته د طالبانو له غونډې سره هیڅ پلان هیڅ تړاو نه لري او دغه پروګرام مخکې له مخکې پلان شوی و. په پا پاکستان باندې کله کله تورونه واردېږي چې د افغانستان په سوله کې دوه مخیزه رول مخته وړي. هغه تور چې پاکستان رد کړی او ویلي دي چې له زړه د افغانستان له سولې او د دغه هیواد له ټیکاو سره مرسته کوي او په دې برخه کې د دغه هیواد په خبره باندې مرستو ښه رنګ راوړی دی. ګارډین ورسپانې په افغانستان کې ورستیو سیلابونو او لعمل خلکو ته اوختو زیانونو ته پام کړی دی. ګارډین لیکلی دی چې په پروان کې سیلابونو نه یوازې ګڼ خلک مړه کړل بلکې د کورنیو ټول هستی او نیستي ترې واخیستله. ګارډین د خواجهزاده په نوم د یو افغان ژوند ته پام کړی دی چې خپل ځوان زوی په نیمه شپه کې بیرته خاورو ته سپارلی. ګارډین لیکلی خواجهزاده خپل 15 کلن زوی له لاسه ورکړ او کله چې مړی ترلاسه کړ بیرته په نیمه شپه کې ښخ کړ. په پروان کې تیره اونۍ سیلابونه راووتل چې له سلو زیات کسان پکې مړه شول. ګارډن ورسپانې وړاندې د دغو سیلابونو د راوتلو په اړه باندې هم د اقلیمی امنیت د متخصصینو د شبکې په حواله باندې ځینې سپارښتنې کړي دي. د اقلیمی امنیت شبکې ویلي دي چې افغانستان په وچه باندې یو محدود هیواد دی چې تل د سیلابونو، وچکالیو او برف کوچونو له راتلو سره مخ کیدای شي. دغه ادارې ویلي دي چې افغانستان په 19مه پیړۍ کې د سیلابونو او طبیعي پیښو کم شاهد و، خو دا چې په دغه هیواد کې ځنګلونه پرې شوي دي د سیلابونو د توندېدو او د اوبو د زیاتېدو لامل شوی چې خلکو ته پکې زیان اوړي. ازادي راډیو ته غوښتل په 12 شپږ نه منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کولای شي. د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو .com کې واوري. البته که انټرنیټ مو ښه وي نو د ازادي راډیو اپلیکیشنونه هم ډاونلوډ کولای شي، څو په صفه توګه باندې د ازادي راډیو پروګرامونه واوري. اوس به ورشو کونړ ته. یوه داسې افغان میرمن در پیژنو چې درې وارې ودونه کړې دي، خو د ژوند درې واړه ملګري چې په ملي اردو کې سرتیری وو هغوی له لاسه ورکړې دي. دا میرمنه تاج بیبي نومیږي او د مرورې ولسوالۍ د پچی اوسیدونکې ده. 15 اولادونه لري. روح الله انوري په دې اړه راپور رالیږلی.
تاج بیبي په شنې چادرې کې ځان نغاړلې او د ژوند له دریو وژل شوو ملګرو ورته د پاتې 15 ماشومانو سره په کټ کې ناسته ده. له خپل کلي د وسلوالو له ویرې راکډه شوې او اوس د مروري ولسوالۍ اړوند د حصارې کلي په یوه کرایي کور کې اوسیږي. تاج بیبي وایي افغان ځواکونو کې د ژوند د لومړي ملګري بایللو وروسته هیله درلوده چې دویم به د ژوند پاتې شپې ورسره تیرې کړي، خو خبره نه وه چې دویم او دریم به هم د لومړي لار نیسي. اوس چې څلورم لیور د ژوند ملګری شوی هغه هم سرتیری دی.
یو ولا وخت شهید شو نور بچی و من دا غو سات تیر د مور پلار یو سات تیر هو هغه د شان شهید شو دغه بچی پات شو من پات شو من حسین بچ د خپل سفر بز من د سزوري ګ من بل څه خپو تو مان کی ګو من کوکورو زمون خو یش ما شو هغه د شان شهید شو دا یو لور م وغلال دغه مان مین د نور الله چپ من تو واول ته دغه نسترګ و خاتلی منګه دا د یورو پډیران پاتې مجبور شو د غبل تکې نه است ما غبل خو د مجبورۍ داړې
د پینځو بچو د مور وای جګړې لژن خوخي لوټلې چیرته چې ډس شي ذهن کې د دریو وجل شو سړیو پووی نولت پت بدنونه وریاد شي او د څلورم ملګری د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره دعا کوي او ورته اندېښمنه ده تجبیبی چې ل یو ورور بل ته کونډه پاتې شوی وای په یو کور کې پر لپسې ل لیورونو سره د خپل خواخي او خسر د ساتلو لپاره په خپل خواخه نکاح کړي د تجبیبی د کټ خي اړخته په ماته سره پلاستیکی چوکۍ د دریو وجل شو او یو ټپی سرتيري 50 کلن پلار محمد رحمان ناشته د خپل بچو انزورونه په لاسونو کې نیولې انزورون ته په کتلو یې سلګي ونیسي او غټي غټي اوخ کی په مخ رامات شي محمد رحمان وای د زامن مرګ پملا مات کړي
لازم ما زامن والله را کړو زدا کور د کړئ دې بده کې ناشته مشکلات ټول مشکلات دي ټول مشکلات دي غړوب غړوب ورځې دوه لوتیا ما
یوازې دا سپینګری او د دې کورنۍ لویان نه دي چې د خپل کور د جنگ خوړلو سړی وویر کوي بلکې ماشومان هم د ژوند خې شپې ورځي یادوي محمد اسرار شاوخوا یو لسکلن او ل خپل نور خويند ورونو مشر دی
دې پګران مزوی ما او ارت بیره لاول او شاو شای شو د شانتی وای مو سره مرسته او شمن غزو مکتب نور مرګرو مخیسته چپلې خیسار څه خو کې مونږ ونه جامین
دغه کورنۍ وای د وطن ساتنه کې درې ځوانان وژل شوی څلورم سترګي بایللی او پنځم لا هم سرتیر دی خو دولت ورته پاملرنه نه ده کړې تجبیبی وای د وژل شوی او سرتیرو د بچیانو د تعلیم لپاره مرسته ته اړه ده
دا ماشومان څنګه غواړي دي چې مور او پلار دي د خودي ځکه ناشتي نه ماشومان ته نه مونږ ته زمونږ سخت او تکلیف او خیرات څوک نه اوري مونږ صحیح څه مندي شوی نه دی زخمی ته شوي دي تر وخت شي ته په مریض ولګي کې تر ځکه ماشومان دي مور او پلار دي ته مونږه د خسن ولګو
په کونړ کې دولتي مسولین وای د یاد کورنۍ له درد او غم خبر دي د درې واړو وجل شو کسانو میشتنی تنخوا ورکول کیږي او د نور مرستو د ورکړې هڅه هم کوي د کونړ مرستیل والی ډاکټر ګل محمد بیدار وای
هر شهید تمنګه یو نمبر مزکه ورکو خو متاسفانه چې په کونړ کې د سی خاص شهرک د زموږ د توزیع لپاره نشته ټول شهیدانو ته مونږ دی ورکړي او دوی مو ننګرهار او لغمان ته لګیږي کال تزمه کی وی فکر کوم هلته مونږ دی ورکړل سی نو دی ولسوالیو کې شاروالۍ تشکیلونه ریاست جمهوریت ته لګیلی دي کله چې منځوري راشي نو هر شهید ته فامیل ته مربوطه ولسوالۍ کې مطابق د قانون نمبر به ان شاء الله ورته توزیع کو
په کونړ کې ډیره داسې کورنۍ شته چې جګړو تر ډیر څه اخستی د تجبیبی په څیر ډیر میندشته چې د ژوند ملګری بیللی خو د خپل اولادونو د خیر روزنې لپاره د جګړې د پایته رسیدو او د حکومت د پاملرنې هیله لري
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
ټاکل شوی نن د وینیز د فلم نړیوال فیسټیوال یا جشن پیل شي دا اول وار دی چې په نړۍ کې د کرونا وایرس تر خپرېدو وروسته د فلمونو یو نړیوال فیسټیوال پیلېږي سکال د وینیز د فلم فیسټیوال کې 13 فلمونه ننداري ته وړاندې کیږي او لمنځه به د نړیوالو کتونکو یو پلاوی تر ټولو غوره فلم یا فلمونه وټاکي د فلمونو دا فیسټیوال د ایتالیا په وینیز ښار کې جوړیږي نور جزئیات له فرشته جلال زی اورو
هر کال به د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو پیژندل سوی فلم جوړونکي هنرمندان او سیلانیان د ایتالیا وینیس ښار ته د فلم د فستیوال لپاره ورتلل خو سږ کال د دې لپاره چې د کورونا وایرس د لاغ پرېدو مخنیوي وسی په وینیس کې خاص ترتیبات په پام کې نیول سوی دي او د روانو خلکو شمیر هم محدود دی ټول هغه کسان چې د فستیوال لپاره ورځي ماسکونه لري د فلم د کتلو په وخت کې به خلک تر یو متر په زیاته فاصله کې ناستوي او د خلکو د طبي یا د بدن د حرارت درجه به کتل کیږي په ډیرو اروپایي هیوادونو کې د بندیزونو له نرمېدو سره د کورونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې سوې دي. له دې کبله به د وینیس په ښار کې خلک ټول مجبور وي چې ماسک واغوندي. هغه کسان به چې د شنګن له زون څخه له بهرنیو هیوادونو فیستیوال ته ورځي د کورونا ویروس دوه ټیسټونه کوي، یو ایټالیا ته تر ورتګ مخکې او یو د وینیس ښار ته تر رسیدو وروسته، څو چارواکي ډاډمن سي چې د کورونا خطر نه زیاتوي. سږ کال په پسرلي کې د کانز فلم فیستیوال د کورونا ویروس له کبله آنلاین یا د انټرنیټ له لارې ترسره شو. د اوسکار د فلم د جایزې مراسم هم د 2021 کال د اپریل میاشت ته وځنډول شول، خو د وینیس فلم فیستیوال جوړونکو ویلي چې دوی د فیستیوال نیټه نه بدلوي او نه یې هم د انټرنیټ له لارې کوي، بلکې د دې لپاره چې د کورونا ویروس پر ضد په مبارزه کې خلک هیلمند شي او د پیوستون یو احساس پیدا کړي. دا فیستیوال که څه هم تر بندیزونو لاندې دی، خو په خپل پخوانی ډول او دود دستوري ترسره کوي.
اوس هم د لنډو خبرونو وخت رسیدلی دی. وسلوالو طالبانو یو شمیر بندیان پرون د څرخی پله له زندانه خوشې شو. د هغوی دقیق شمیر لا نه دی څرګند. د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل نیټه لا نه ده څرګنده، خو حکومت ویلی دی چې د طالبانو هغه 400 بندیان چې لنجمنو د خلاصون پروسه به نن بشپړ کړي. د پکتیا والی حلیم فدایی د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د عامه ساتنې پر تاسیساتو د طالبانو پرونی حملې ته په اشاره وایي چې طالبانو وښودله چې سولې ته تعهد نه لري او تشدد یې په اوج کې ساتلی. پرون په عامه ساتنې باندې په برید سره درې ځواکونه ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. ځینو ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. په تخار کې پرون د ملی اردو یو هلیکوپتره لویدلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلیکوپتر د سقوط په پیښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی، خو پلټنې روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د ویسکانسن ایالت کینوشا ښار ته روان دی. دا هغه ښار دی چې څو ورځې مخکې پولیس